دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا او تنبایو نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقوقو د تضمین او د خلکو د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لمه سبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دند لري. میرمن اوتنبایو دا سرګندونی د تروریزم د قربانیانو او د مذهب یا عقیده پر بنسټ د تاریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په مناسبت کړی دي. نوموړي همدار زیاته کړه چې په دې ورځو د هغو افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. ملګری ملتونه د اگست 21مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اگست 22مه د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په توګه لمانځي. د میرمن اوتنبایو وا په وینا ملګری ملتونه د دې ورځو په مناسبت د سولې د تضمین لپاره د خبرو او هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وای هیواد به د اسلامي دولت یادایش د خراسان ولایت د څنګه لخوا د احتمالي ګواښ په صورت کې پر دغه ډلې بریټ وکړي. شغلی پاتریک دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د احتمالي ګواښ پاړه د بي پښتنې په جواب کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د امریکا یا د هغې د ګټو په وړاندې کوم احتمالي ګواښ وي دوی د بریدونو په ګډون د مناسبو اقداماتو حق لري. جنرال رایډر په عراق کې د امریکایي ځواکونو د دوامدار شتون په دفاع کې افغانستان ته اشاره وکړه او ویل که پر داعش فشار زیات نشي نو شاید افغانستان په چیر یو ځل بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عراق له امریکا وغوښتل چې له خپلې خاورې خپل ځواکونه وباسي، خو واشنگتن پرې باور دی چې په عراق او سوریه کې لا هم د داعش ګواښ موجود دی او له همدې امله په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو دوام اړین دی. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لراتګ وروسته داعش ډلې په دغه هیواد کې پر مرګونو بریدونو سربیره په روسیه کې د یو خونړي برید او په ایران کې د یو بل وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې د دې بریدونو په اړه له افغانستان څخه بهر هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. د مرکزی آسیا د فوټبال د ولسکلونو د اتلولې په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د غسیلی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په وخت ماسخوته 9 بجې پیل شي. د نننې لوبي ګټونکو لوبډله به په لوبي ته لار پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتي ورکړې و. د غلوبي د اگست په ولسمه پیل شوې وي پیل شوې او د همدې میاشتې تر څلورشتمې پورې دوام کوي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو په ایران کې اوښته چې له عملی اتوبیس کسان مړ شوي او دروشت نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي رسنی خبر ورکوي چې دا پیښه تیر شپه ناوخته په یاس ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنۍ څېړنو له مخې علت د بس د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه وه. د یاس د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته ویل چې په پیښه کې یو لس شزي او ولس ناری نمبر شوي او د وو تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښه قربانیان هغه شی زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیا زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. اوس جرړو په انټرنیټ کې پاسه jrado.com کې اوري. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ د طالبانو له لوري د افغانستان د تګ بندیست یو شمېر شجینه فعالانی اندېښمنې دي.
دوی نو غواړي چې په دوه باندې نور خلک یا نور هیوادونه آگاهي.
په دې خبرونه کې مو جلال آباد ته چیرمه د سیلونو له امله د سر او مال له زیانونو خبرو.
نځه به شړک باران شو غل 15 د کې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. په خپل غاړه کې مونږ کور نه دي. دې په سي پوران نه نه وته ما
د کونړ پناړی ولسوالی کې او کیبلی پول وران شوې.
پښنګر او د مسلم آباد ترمنز سیلابونو کې پول لاغو شو. زمونږ د تګ راتګ لار د مرکز سره قطې شو.
د کندهار ته دامن ولسوالی د خټکی او هندوانو کرون کروي.
مرزونه وکړه پتونې وکړه لبرلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو د طبيع په بازار کې فروش نه لري د جدال کانې وسباري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ورتک بندیز د یو شمېر افغان شزو او بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې پارولې دي. دوی وای کړه چې لدی وروسته د افغانانو د بشري وضعیت او د شزو د حقوقو موضوع د نړیوالو لپاره وغورسي شي. طالبانو شاغله بنټ د افغانستان په ضد په تبلیغاتو تورن کړي او افغانستان ته د هغه پر ورتک بندیز لګولې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو د حکومت لوري افغانستان ته د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي په ورتاک بندیز په افغانستان کې د نن ورځې یو شمېر افغان ښځو انجنونو او همدارنګه د بشري حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د دوی غږ رسول نور هم ستونزمن او په خبره یې بل اخره به افغان ښځې څنډې ته سي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ټلو نیوز په نوم یوې خصوصي رسنۍ ته پرونسه شم بنا وخته د اگست په شلمه ویلي دي دوی د ښاغلي بنیت پاړه د پریکړه ځکه کړی چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. مجاهد ویلي نوموړی د افغانستان پر ضد تبلیغاتو ته ګمارل شوی و او هغه کس نه دی چې موږ پرې باور وکړو. یوه کوچنۍ موضوع به یې ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړاوه. د فرانسې خبري اژانس هم په دې اړه خپل راپور کې د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله ویلي چې ریچارډ بنیت څو میاشتې مخکې له دې پرېکړې خبر شوی و چې افغانستان ته به د تګ اجازه ورنکړل سي، خو افغانستان ته د نوموړي پر ورتګ بندیز په کور دننه له زده کړو او کار تر راګرځول شویو انجونو او ښځو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی نو غواړي په هېڅ ډول باندې چې د دغو ظلمونو نه چې دوی د افغانستان پر خلکو او د افغانستان پر ښځو باندې کوي او د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي، نو غواړي چې پر دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آګاه شي او دغه بندیزونه که چېرې خدمه پیدا کړي نو د دې مطلب به دا وي چې د افغانستان د ښځو غږ به نور هېڅ ونه اورېدل شي.
ای که آقای بنیت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین،
دا چې ښاغلی بنټ بل دې وروسته دلته افغانستان ته را نشي، مطمئنن چې د ښځو حقونه به نور هم ننګونکي شي، د افغان ښځو غږ به کم تر نړیوالو ورسیږي. زه باوري یم چې دلته آن د ښاغلي بنټ تر راپورونو هم نورې ټکان ورکوونکي ستونزې شته چې له بده مرغه د اوسنیو شرایطو او محدودیتونو له امله هغه ستونزې چې موږ یې لرو په اړه یې راپورونه نه خپرېږي او د نړیوالو تر غوږه نه رسیږي.
بنیت د طالبانو حکومت په جنسیتي توپیر پالنه هم تورن کړی و، خو طالبانو هر ځل دغه راپور موندنی رد کړی دي. بلخوا د بشري حقوقو ځینې بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت دا ډول اقدامات او د هیواد روان وضعیت په اړه د نړیوالو د بحث او خبرو اترو پر سر بندیز پایا به عام وګړي پرې کوي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اگر دغه وضعیت دوام کنه طالبان با انا هم تعامل مثبت از طرف
کاروان وضعیت دوام وکړي او طالبان له نړۍ سره د مثبت تعامل خلاف وي او دوی د خبرو اترو او مستند سازي دروازې وتړي، افغانستان به په بشپړ ډول څنډې ته او هیر بشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه هم د طالبانو دریز مثبت نه دی، نو دا به یو ډول مثبت تعامل ته د طالبانو نه ویل دي، ځکه دوی د بدلون او مذاکرې همدارنګه خپلو مخالفانو ته د دې فرصت ورکولو لیوالتیا نه لري چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس ومومي او د دې بهیه به بیا عام افغانان پرې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي، خو ویلي دي چې ښاغلی بنیت د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. بنیت د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو پر نقص تورن کړای دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار په ټویټر په ایکس یا په نوی ټویټر کې د طالبانو د پریکړه په ارتباط چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکې افغانستان ته لا تک څخه منع کړی دی لیکلي دي چې انتقاد یې کړی دی او د ویلي دي چې د افغانستان بشري وضعیت دی لیکلي دي چې افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي. بل لورته د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره په فعالیتوګه کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکو سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوال ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن د اگست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیوال ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. یاد اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکو په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه، وایي د بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دوتنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره دغه پروژه په بندیدو یا دغه دفتر په بندیدلو سره نه یوازې داسې مونږه زیانمن نسولو، بلکې هغه مېرمنې چې موږ سره سافت او موږ ته خدمات وړاندې کول هغه هم زیانمن نسولې، ځکه موږ ته کله پیسې ورکول کېدی په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
پوهنتون مکتب فارغ هستن، بونا اشتغال زی میکردیم برشان با زمینه کار برشان فارغ
ده پوهنتون او خونزی سخه فارغ سوی موگ ورتا کارونه پیدا کول، ده کار زمینه ما ورتا برابر اولا، ځکه یوش میره ده خپل کورانه رو ری گتون کی و وز هم موگ فعالیت کوو خود بخواب شان نه، لکه خزو سر وز موگ امکاری جی رپراخ نده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو لشپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولې دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوې په وار وارې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ومه ناحیه سره رود ولسوالي او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ځان یو مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نځه به شړک باران شو غل پنځه دکې با ډېر تیز سیلاب راځي، د خپل غاړه کې مونږ کور نه دی چې دې پسې پوران نه نه وته ما کور ته و می کتلې دې دیوالو کې اوپر نه نه وته چور کې واړه ورنه مورګانې پلار مې ول د مونږ درې وځي به دا شوینه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوپر اور سي مونږ چې دې دنه کور کې نیمه تر اوپر راځي کې شو مونږ ځان استلو سرک کې اوپر راونی ډېر خارې کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې ځنه می سرک ته هر څه
دا د جلال آباد خر د اومی ناحیې د غوچکو اوسیدونکو مدثر روانو چې تیر شپې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جمعاتونه او نور ټولګټي زینه زیانمن کړي دي.
یوازې زمون کورونه د شاوخوا په ټول دی ساحه کې غوچکو ساحه کې د موږ څنګه شاوخوا 200 کورونه وړي همدس چې دکان نصاب کې کسل دکان نه دي دس دکان نه خراب کړی دي پله مړی وړو نن مړی وډ نیولې او پله په سر بوجی کړو موږ په جنازه کې ګډون وکې.
د غوچکو یو بل وسیدونکې فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجل مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانه خوک شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډیر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي سب پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ما خام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی مشته دی نه. نه دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ په یعنی د شپې ته پیو دښو. موږ د غزه کې چې په کرای قربانی اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد خار اومیناهی کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوی سیف الله خالد له قول لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد خار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومی ناحیې اړوند بالادی ماما مینی افغان مینی الفت مینی او د خوګڼو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې و تنه ټپین او یو تن مړ شوی. لسګونه کورونه دوکانونه او نورې زیربناوی تخریب شوې دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندوی موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومي د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پروستوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو ضد توغندي په نښه کړي. دا خبره د اوکراین لوی ترستیس کړې ده. په عین حال کې روسیې ویلي دي چې دوی د اوکراین د ډرون د تر ټولو سختې څپې سره مخ دي چې تر اوسه یې ماسکو په نقشه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له اوکراین سره په پوله پروت په کورسک سیمه کې له دوه اونیو راهیسې د اوکراین د یرغل د مخنیوي هڅه کوي. د اوکراین لوی ترستیس وویل چې د روستوف په سیمه کې د نوشاختنسک شارګوټی ته نشتې د اس 300 توغندیو باندې برید د سمندري ځواکونو لخوا ترسره شوی او د برید پایلې لا هم ارزول کیږي. هغه هم در زیاته کړه روسیې یرغلګر د اوکراین پر شارونو د برید لپاره له اس 300 توغندیو څخه هم کار اخلي، د استوګنه ودانې ویجاړوي او ملکی خلک په نقشه کوي. بلخوا کې د ماسکو شاروال سرګی سوبیانین ویلي اوکراینی بی پیلوټ الوتکو د روسي پلاسمینه په یو برید کې په نقشه کړی او زیاته کړی ده چې هوایي دفاع سیستم یې لاس بي پیلوټ الوتکې وشتلې دي. د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي چې د دوی د هوایي دفاع سیستم 15 اوکراینی بي پیلوټ الوتکې را نسکوري کړې دي. په ورته وخت کې د روسي جنگي بلاګرانو وویل چې په کورس کې د لومړي کرښې په اوږدو کې سخته جګړه روانه ده، چیرې چې روسي منلې چې د سیمسین درې مهم پلونه ویجاړ شوي چې په نتیجه کې د ماسکو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو مهمې لارې قطع شوې دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي د افغانستان موضوعاتو ته بیرته مخه کوو. د کونړ ناړی ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکي وایي پلوی سیندې کېبلي پل سیلابونه او توپانونه ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د ځایي اوسېدونکو په خبره له کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیات شوي، له هغه وروسته زده کوونکي ښوونځیو، ناروغان روغتونونو او مامورین دفترونو ته په وخت نشي رسېدلی. د دوی په وینا عام خلک هم له ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
پاشنګر او د مسلم آباد ترمنځ یو پل موقعیت لري چې هغه پل څخه به د درې کلو استفاده کوله سوننګاله او بیزاګاله او لنډي اوار تیرو د سیلابونو کې پل لاهو شو زمونږ د تګ راتګ لار د مرکز سره قطع شو او ډیر سخت مشکلات دي.
دا د نړۍ ولسوالۍ د سونګلی اوسیدونکو قاری عبدالقیوم ځای اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سین کې اوبه زیاتې شوی له هغه وروسته زده کوونکو خونځیو ناروغان روغتون مامورین دفترونو عوام خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی او له ډېرې زده کوونکو درسونه پاتې شوي دي. قاری عبدالقیوم یو ځل بیا
زمونږ ماشومان د مکتب د کلي نه چې کوم بریکوټ تزي او نالې ولسوالۍ تزي مکتب ته نو هغه ډېر لري دی دونی میګنټې نالې فاصله لري دونی میګنټې شاوخوا دا بریکوټ سره وصل ده نو لار ډېر اوږده ده او ماشومان چې کله په دغه زنګو باندې پوری وزي نو ډېر سخت مشکلات سره پوری وزي ځکه چې سیند ده او ټول مایده واړې دي مکتب ته ځي کورسونو ته ځي دغه رنګ مدرسو کې دي نو نشي کولای چې په دغه زنګو باندې پوری وزي. دغه تیر وختونه کې دغه پل نه څلور کسان زمونږ د کلی مولید لغه شهیدان شول.
د ناړی او بریکوټ په خونځي او کورسونو کې زده کوونکي وایي د پل تخریب سره ترې درسونه پاتې شوي او نشي کولای چې ورته ورسیږي. څوارلس کلن ساحل د بریکوټ لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل
هله د چمنګ مکتبون ته لاشمو دې خپونه نو سیم پیانو مومون درسونه پات شو او مدرسې رانه پات شو بس دا کر شو په کورونه کې سیناسو ازمو دا وخت نه جوړ ته پول جوړ شي امو په آرام سره سبقونه وو او مدرسې وو.
د کونړ سین څخه بلې غاړې ته د سونګالی بیزاګل لنډیوار او نورو کلی اوسیدونکو به د پول بیا رغبنه او د خپل شته ستونزو د هواری لپاره د ناړی ولسوالۍ کې د طالبان حکومت ځای چارواکو او د ولایت په کچا د دوی له مسولینو او مرستندوی ادارو سره یې خپل شکایتونه او غوښتنې شریکې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو بیا هم ترې د دوی غوښتنه دا د چې یاد کې بلی پول ورته ورغبی او شته مشکلات حل کړي. د یاد سیمه اوسیدونکو عبدالکریم
د سین نه د تګ را تک د پاره بل لار موږ نه لرو زمونږ واړه نشو کولای چې په خپل وخت باندې خپل لیسې او رسیدګي وکړي سکاله په امتحانونو کې محروم پات شوی دي او زمونږ خلک هم د ډېر مشکلات سره مخ دي. زمونږ د امارت اسلامي نه د غوښتنه ده د پول موږ لا کې دي زمونږ د ضرورت په نظر کې ونیسو زمونږ د ضرورت رافه کې
هڅه مو کړ چې کونړ کې د طالبان حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکو سره د خلکو یاد ستونزې او د پل جوړولو غوښتنه شریکه کړو او ترې ځواب ترلاسه کړو خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د تیر جمهوري نظام پر مهال د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شول خو په یاد سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله یې پنځه تخریب شوي. د مرورې هغه یې په تیر حکومت کې بیرته ورغول شو. شلتن باندې د طالبانو حکومت استحکامي پل ولګاوه خو د زیړی بابا پښد او د ساوی وران ویجاړ پراته دي. د پخو پلونو سربیره په یاد سیند یو شمیر کې بلی پلونه هم رغول شوي خو د ناړی ولسوالۍ د سونګلی په څیر ګڼ لکار لویدلی او بیا رغونې ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سش کالې د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري. په تیرو کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جری بځمکه د خټکوی پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بزلی پر وسولې دا یدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه جدال کوان یې وسباري الته په بازار کې په پنجو فلسي او په شلي په داس خرسي شی مو نه دي په جوړ کړي. دا خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړي، کارم په دغه رقم خراب.
تیر کلونو کې باید د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سش کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په وسط سر کې ژلې پر وسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه. د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدل، اوس په د خرید پروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا مشته یو څه هغه زمش د مټر کرایې نه را جوړي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 په 3000 ورکول، په 2000 په 3000 په 3000 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته وشتل، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نزی باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی بلار شي. د شایسته خټکی مدیل ته په بیخي په کم پیسو خرڅیږي، باید خارج ته بلار شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال پر شپږ سوه هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سش کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سش کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر شپږ سوه هکتار از زکه باندې زموږ معلومات راټول مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار چې لاسته راوړو. او هم دا شند هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه ټرکټونه حاصل به هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سش کال لس فیصده او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر اتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تاسو لا پیغامونو
مزه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلینا ګلدین تاسو ته په ماسک ما د زړه کومې د ازادې رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامونو د درخواست نړیوال تم د درخواست د افغانستان حکومت تم د درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بن سره ناسي ګوندیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټانی او جیلونه را مینه ټول ډاکټر د خواري کولی شو نو غریبي کولی شو نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړی دی او چې باغزن تارونه منی وروړو بس دی رحمانه تو غبنی چار چلنه سره کوي ممبري دی نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي او پاسپورت نو ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو مملک ته موږ تک را تک کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو. لکه نور څنګه چې نور مملک خواري مزدوري کوي. والسلام.
سلام آزادی رادیو کار کوم کو عمر دن کوتا امر بل معروف طالبان کوم مسئولین چی دی خلق ور سړی تنگ شی وی دی او حال کو ته مشکل جوړ وی سلمان د ګنن تنوزی او ورته وای چی وست د داس جوړ کو دسه جوړ کړه الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دی مقتول مسلمانان یو مو قران شریعت باندې په هیغو او حدیثونو باندې هم په هیغو خدای باندې حال کو ته مشکل مو جوړ وی خلق ور صاحب پازا وی گی پد دسه حال کو سره چلند وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوړ ډس په خیر نصیحت مشهد علم قدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی ز تر سبا درجه پوری دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار و شي نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نوشته منی او شي ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مرزیان او شان پر تسوی دي نو ډیر الله تستراری دي موږ غواړو چې ترتیب د کار زمینی ته برابر شي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د زهرو کاروان ونیس پروګرام نه روخ مخکې تر دې چې خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا او تنبایووا نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقوقو د تضمین او د خلکو د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو په ځانګړي ډول له مسبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دنده لري میرمن او تنبایووا د سرګندونې د تروریزم د قربانیانو او د مسبي عقیدې پر بنسټ د تاریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوال ورځو په مناسبت کړې دي نو موري همدار زیاته کړه چې په دې ورځو د حقوق افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړې دي ملګری ملتونو د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اگست 28مه د مسبي عقیدې پر بنسټ د تاریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوال ورځو په توګه لمانځي د امریکا د دفاع وزارت وایم جنرال پاتریک رایډر وای هیواد به د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت د څنګه لخوا د احتمالي ګواښ په صورت کې پر دغه ډلې بریټ وکړي شغلی پاتریک دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د احتمالي ګواښ پاړه د وی پښتنې په جواب کې وکړه هغه زیاته کړه چې د امریکا بیا د هغې د ګټو په وړاندې کوم احتمالي ګواښ وي دوی د بریډونو په ګډون د مناسبو اقداماتو حق لري یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو په ایران کې اوشته چې عملی 28 کسان مړ شي او دروښ نو ټپیان دي د ایران دولتي رسنې خبر ورکوي چې دا پیښه تیر شپه نه وخت په یاس ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیس د لمړنۍ څیړنې لمخې علت د بس د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه و
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي طالبان د نشئ مواد سره خپل مبارزه بریالی بولی خنړې د دې موادو د کاچاکو په اړه اندېښمنه ده
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو
لنه شی موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د سرنګوالي او موثریت په اړه لزم کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي
دا یو پلا په ستر 15% کمول دا هو ام د دیقان د پارخانه دی پدې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي امکانات په لاس ورکړي
په یو بل لاپور کې به ووري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي ځوانان مو د بیکاری له عمله موتات کیږي
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخه ډیره شوی او ډیر ځوانان موتات کیږي
د نقیب په نوم یو موتاد وایي چې د نشیل عمله می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه لیدلې درو غار ډیماندا ولا بل لا جنازې نه خطا کړم نه ورغله
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
که زما منی اسی جواب کا رحمان خلق ندی بل برا بولو
سما د زب اورته وایم چې کار بس کی ته ولار شبل رنگمال راوالا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ 3 کاله پوره سول د طالبانو مقامات ادا کوي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید یې په سلو کې 95 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب سوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشئی مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنۍ درې کاله پر اسول دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیار مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید په بشپړ ډول درولې دي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشئی بوټو د کښت سره د مبارزې تر څنګ د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 تر نږدې سوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشئی توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برطانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبانو حکومت د دې کښت یوازې 3% برخه ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې اسګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دي وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داولزی له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشئی مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
باید طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشئی مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تېره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود د ایجه مصرف میکنه.
د طالبانو مشر د 1401 شمسی کال د حمل له میاشتې پر 14 په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشئی موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقع بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلال ځمکه پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو دوه نیمو کالو کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د سرنګوالي او موثریت په اړه مرکه کړې ده. د ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 95% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دونه امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په اصطلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي. مگر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکي او حاصلات ډیر وخت او داسې حاصلات واخی چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې شاید تغییر ورکوي د دیخان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو تقلیل راوړي صحیح دی ته جامع جهانی د پاره ښه دی په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیخان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیخانان ته.
نادم صاحب دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منی په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري د 15% تریاک تقلیل کښته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه، اما متاسفان د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیخان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جهانی قطعا باید ولسته پانلونه وکړي د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده ولسته دوی باید د افغان ولسته سره تعامل وکړي افغان ولسته سره د مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
نادم صاحب دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 15% زموږ ځکه غرنۍ دی، دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه د دې دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه د حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا د پاره؟ د ایران د پاره برته. نو دغه د پاره دي د اوبو د کنټرول د پاره د زراعت د پاره دي د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږم ځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
راځه راځه په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دی سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وهاسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشې موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخه کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر شوی دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بستریز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي لامل مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وګالي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په ورستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو لامل په داسې ولایت اوختی چې ډېر خیخه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم اسانه ورزنه پیدا کیږي. لامدی عمله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نغواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ رادیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او اعتیاد ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشته.
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیره ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد شي.
په مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت له امله د خیخي او هیروینو جوړیدل ډیر شوی او ډیرای هغه معتادین چې په خوابه د تاریاکو نشه کوله اوس یې د خیخي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیرېدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دی ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20 بیست
غور ولایت یوازې یو شل بستریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نسي
او دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه وران.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د ایتیاد درد وسغمی. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک معتاد د کار لپاره نه پیږي. که کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ په خانه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه یې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر درې او درې نیم سوه ګټي او موږ دوه دوه نیم سوه اخلو، هغه هم په ډېرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې څو ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس بی خبر نه خم خم مور
چمون گپ لار نا وخت یو نیم لک ڈالر بو گندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبرونه واوري.
ترون اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وایي چې د میاشتې می 40,000 افغانۍ ګټلې، خو کله چې معتاد شوم دکان می له لاسه ووت او ټوله سرمایه می پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی.
کاروبار مې د سپلوی کارو، سپلی سازه ما ښه صحیح سپلی جوړوم. شاګردان مې درلود، دکان مې و. تقریبا 18 کاله کېږي زه د سپلوی استاد یم. په 4 کې مې د پېښور کار کاوه. بیا مې هلته څلور شاګردان درلودل. دلته فلالم، دلته مې 20 شاګردان درلودل. استاد زه وم. په دې کې به داسې وګڼه چې 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېده او څه باندې به مې نور باقي سامان راوړل او د کور خرچه و. بس مشکلات د درس و تعلیم د ماشومانو ته به مې پای باندې رسولې. دغه به مې د میاشتې 15,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسلات نه غیر ما د مصرف نه بغیر دایما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخت اول 410 کاله له پاسه 400 مې وهلي دي. بعد له هغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتری و، دا به زما دوکان ته راته. خو پیسه دارم و، خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود. نو دی د دې شمالي و، دی به ما ته ډېر تپوس ښکارېده. نو ده ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشي. نو ده به ما ته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تاثیرات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عجزه سړی ته جوړوي، کمګوی کې خوش اخلاق کې. نو زه په دغه فیل کې لاس لالم. نو هماغه اوس یې زم بس حالاله یو ورځ یو ورځ بل ورځ مې د سره وویل دوسې ما باندې وویل نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وایه نو چې دې باندې مختلا کړم بیا ماته ویل چې دا شی مه وایه په دې باندې هغه نوم چې دې در پورې ونښته بیا دې نه جلایي نه لري نو بس همدغه اوس چې زه مختلا د دې عمل شومه نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه تپه نږدې وه دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کېناڅېدلمه بس که به 500 وې که به 400 وې که به 600 وې دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداري بیخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله لپاره دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم 5 ورځې به نه راتلم 2 ورځې به دوکان کې وم همدغه اوس مشتریان هم سکت وکړو کاروبار مې هم سکوت شو د مال پیسې مې هم دوه وهلې نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې او دوکانداري پای ته نه رسېږي مشتریان به نور نه راتله چې یعنې د څه شو مشکل دغلته دې مخادر له لاسه د ما سرمایه کاروبار شاګرد خپلې پیسې ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه تر هغې دې ته مشغولې په دې کړم چې تتي به له کور نه په سارا لس شپې او 15 شپې په سارا اوسېدمه او له بچو نه هم ناخبره لم له ژوندي نه هم ناخبره دغه حساب ته دې مخادر له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو له بدن نه خلاص کړو له اعصابو نه خلاص کړي وو خبره راباندې نه لګېده د ولس له مړي ژوندي له ښې بدې لاشې نه ویستي وو په هفته باندې د باندې په لسو ورځو د باندې دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي د ما لور کیسې بفات شوه خدای ستا زه خپله خو معلومه بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې مالله زه به جنازې ته بېرته راورسېږم چې زه کله په نشه باندې کېناڅېدم هغې کې یو شپه یو ورځ تېره سوې وه چې راغلم جنازه یې وړې وه ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی دروغ غرر ډیمان ده والله بالله جنازې نه خطا کړم نه یم ورغلی او ورونو او ټولو رسې چا تپوس کاوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چیرې ده هغوی به ورته ویل هغه مریض ده برداشت ته په نه شو راتللی نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی دنیا له شرم نه ګنې ټول پوه وو چې زه چېرته یم کوم دان نشانه کوله نو ما کوله سس خو مې موټر هم درلوده ژوند هم درلوده او خو اقتصاد مې نور د بچو هم پای ته رسولی وای وړاندې کړی مې وای تر درسو تعلیم وارشي پورې مې وړاندې رسولی وای یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وم کېدای شو که یعنې یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای هم کولی مې شوه د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه دا ماته ښه معلومات داسې دومره سرمایه ما ورکه کړه دوه مې لاسته راوړله او مسلوکات چې په دې باندې شو هغه لاسه لولل خو لاړه لاړه چې کومه وه هغه هم لاړه نو
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي اوس راکې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځ خبرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1.25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه تر ورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اسلام د تعمیراتو ډیر تکړه رنگمال دی. دای دی وکور رنگبالی په اجاره نشي او ډیر خوشاله وي چې ډيري پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم لکار څخه خوخوي. خو د کور خاوند ناسا په اسلم لکار شړی او کار یې بل رنگمال تسپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولی لکار وشاړه او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه، پام کو چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا تر ډېر شناخته راته ښکاري، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا، ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه.
بابا، تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیا، څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، د پوډري دی پوډري.
بچیا، پوډري موږ څه کوو؟ زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا، ته ډک کور وګوره او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بیا چیرې پیدا کوو؟
ولا، دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې، هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلامه، څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه، څه خبره ده که پوډر نه لرې، راشه ما نن څو پوډۍ پیدا کړي دي، یو دم وایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
بس سړیه، څه خبره ده؟ تو خو ملک پوکه که نه؟
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپي هم تر موخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلامه، ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په ست کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه، نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي؟ هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډري نارې راپسې وایي. که سوال کوو، وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه، نو څه وکړو؟ ته وخت نه وکړو.
یار اسلامه، یا مغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلا ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو، څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته چپلې غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادامه تر دې ادامه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و. خو چې له پوډرو مې خبر شو، نو سمدلاسه یې له کاره وشړلم. یاره، سخت مې زړه مات شو.
ښه، نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زورووره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې، نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یاره، زما خو له لاسه نه کېږي. زه وروره، هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یار یې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
کرتے لمان امبا پانی پلن جیول بدل گردون